السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. لانډه خبری برخه هم درې پدې کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څه باندې درې کاله وروسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي دي. ښاغلی بلینکن په دغه استماعي غونډه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ شوی. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید مسولیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشره روزا اوتمبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوالې نښتې کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 12 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فراه کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندوز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاس خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یادې شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو. د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقونو سوابقو ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل او راسي علي لومړی یوه پرون ترسره شوه چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې روانې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2021 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعي غونډه کې پرونه وخت د سازو جرګې یو شمېر غړیو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورن کړه چې د سولې تړونې سم پلی نه کړي. تفصیل له احمد شیبر اور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستانه ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. شغل بلنکن بیا د دوهی د تړون پاړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمنې ته ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشي کړي شي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له شغل بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی، د دې خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومنداني سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزی د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوه تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له شغل بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي، دا تضاد نه و. بلنکن دا خبره ومنله چې همداسې و. د دوه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. شغلی خلیلزاد اوس ویلی دی چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوه تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوی ده چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له هغو جګپوړو مسولینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت درلود. دیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیز پروګرامونه ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپل لیدلی وو غکېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پوهنتون ودرېده. هغه وخت کې چې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل دا مې دویم سمستر کې بند شو، هغه مې دویم سمستر کې د غاګه غلزه به د ما هېرې نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لاره ځانته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې لزده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر ژر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر ژر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسي.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو خبرګون وښي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونو په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزار نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړي، هغه ته ټوپک ورالي، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغه نابوده کړی دي. د دې پرځای دوی زور چی شته؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې غبرګونونو په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره دوی هغه اصلي ښکار کړی ده. ښکار هدف د انجونو به برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه ته بلي هغه ټول انجونې دي. دوی ټول درد، دوی ټول غم، دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پانتون، د شین بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کې دي د درس لپاره راتل، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، تل هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې راتل. ولاو چې پلار کوم چې هم وي دوی راتل له درس ویل سره لین چې فیسونه ډیر لولو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډیر خراب دي. د چا چې پلار مو چې هم مدیر راتل، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتل. دا پرون د محصل پلار عریضه نویس او هغه راغلی او فکر کړی چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، په نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوږه وګرځي. د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر